سلام نه ستړي مشه د شپې نه بجی دي تاسو مخه غلازاده رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د هوا پیژندنې ریاست جمعه او شنبه د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ په خبرداري کې ویلي چې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتر پورې وي. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له لسو زیانګالو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا د چهارشنبه په ورځ په راپور کې ویلي دي چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمال او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نور ژوبل کړي دي. د طالبان د حکومت مشر په یو فرمان کې حکومتي چارواکي په وخت کې له دوو رسمي دندو منی کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې چې نن پنځشنبه خبر شوی راغلی د حکومت هیڅ یو لوړ پوړی او ټیټ پوړی مسؤل چارواکي نشي کولای په یو وخت کې دوه دندې ترسره کړي. دغه فرمان چې عدلي وزارت خپور کړی په کې لاغو کسانو چې دا مهال د طالبانو په حکومت کې دوه ځای رسمي دندې ترسره کوي غوښتل شوی دی چې یو ځای کې دندې پرېږدي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي څو چې ښځې د زده کړو په سپورت کې د ګډون حق ونه لري د افغانستان د کرکټ پر ملي لوبډلې د بندیز ولګول شي. د دې ادارې یوې مسؤلې پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي طالبانو څو فرمانونه صدر کړي چې له مخې پر ښځو بندیزونه لګول شوي دي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو په واک کې دی. په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې اساسي قانون د جنسیت او نژاد پر بنسټ په سپورت کې امتیازات او تبعیض ردوي، خو بیا هم افغان نجونې او ښځې په کرکټ او نورو لوبو کې د ګډون اجازه نه لري. د کرکټ نړیوال شورا په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بندیزونو غوښتنې ته په ځواب کې ویلي وو افغان لوبډلو ته به د هغو کړنو سزا ورنکړي چې دوی یې مسؤول دي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د پالیسیو مسؤلیت نه لري. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ولستا د خدای پامنې په وینا کې د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه تیره شپه یوې 15 دقیقې وینا کې چې ممکن ولس سره یې وروستۍ خبرې وي په امریکا کې د الګارشي خبرداری ورکړې دی. الګارشي د حکومت داسې یو بڼه ده چې په هغې کې واک لیوي ډلې خلکو سره وي. د بایدن په خبره دغه وضعیت د امریکا ډیموکراسۍ ته یو لوی ګواښ دی. ټاکل شوی ده بایدن د راتلونکي دوشنبه په ورځ په رسمي بڼه واک ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر ته پرېږدي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره په خبرونه کې دا مطالبه واوریدل شي. پران دی برسر واوری چه دا افغان کرکت دا ملاتر پا موخا پا لندن که یو غند جوڑا شویده دا دی غندی لگدونوال سر با توشی بی روست خبری اکلو چه پا غنده که اجندا سو او دا بریتانی پارلمانور تا تزوا بر کرده یو کنه. لدی سر بیره حقا کسان چه دا کرکت ملاتر که بیاوایی
د انګلیس کرکټ بورډونو څخه غوښتنه وشي چې د افغانستان کرکټ مسله سیاسي نه کړي او د کرکټ د تحریم پر ځای بشپړ ملاتړ ترسره کړي.
نن په لندن کې د غونډې ګډونوالو دغه غوښتنې څومره د هیواد تر پارلمان ورسولې، وروسته به یې له هغه کسانو سره چې په دې غونډه کې په لندن کې ګډون کړی دی واورو. همدارنګه سوداګر وایي چې پاکستاني چارواکي ورسره دوه مخي چلند کوي.
امنیتی ادارے برخورد صحیح نہ کئی نہ کہ تجارا اور دیادی ہاسڑی پر میں فرق نہ کئی اور جو مجرم پستر گوتا کچھ
د افغانستان د مطالبو سربیره نړیوال مسایل د هم تم کی ګوندور مطالب مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په خبری خبرونه کې موز فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانیو. پا پایل به د افغانستان د کرکټ له ملي لوبې ټلې وکړو. استرالیا یو له هغو هیوادونو و چې د لومړي ځل لپاره یې د طالبانو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغان کرکټ بورډ سره خپلې سیالۍ لغوه کړې. له هغې وروسته جنوبي افریقا او بیا برېټانیا پارلمان ورته غوښتنې وکړې چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره دې لوبې لغوه شي. له هغې وروسته په ټویټر په ځانګړې توګه او په نورو سوشل میډیا کې پر افغان ټیم او لوبډلو دا ډول نیوکې پیل شوې چې دوی له طالبانو سره راکړه ورکړه کوي او همدارنګه دوی په تېرو دریو کلونو کې لکه څنګه چې نفوظ یې پر طالبانو او نړیوالې ټولنې درلوده د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار لپاره غږ نه دی پورته کړی. د دغې لوبډلې د بایکاټ یا پر دغې لوبډلې د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا وشوه، خو په ملاتړ یې هم ځینې کسان راپورته شوي دي. همدا نن یا کوم چې همدا شیبه په لندن کې د افغان کرکټ د ملاتړ په موخه باندې غونډه رابلل شوې ده او دوی غوښتنه کوي چې کرکټ د سیاست سره نه ګډېږي. دوی د افغان نجونو لپاره هم تعلیم او هم د نارینه لوبډلې لپاره کرکټ غواړي. د لندن را سره همدا شیبه د ټلیفون په کرخه سید سادات دی. سادات صاحب، تاسو ستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو د دغې غونډې د ګډونوالو څخه یاستی او نن راټول شوي یاستی، غوښتنې مو څه وي؟ څوک او کوم کسان دغې غونډې ته درغلي وو؟ دا غونډه چیرته تاسو ترسره کړې ده؟
سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو پروګرام تخنیکی همکارانو او د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې دغه غونډه د افغان میشتو بریتانیا میشتو افغانانو د خوانه په لندن کې د پارلمان مخې ته دا غونډه وشوه، چې په دې غونډه کې د افغانانو هیله دا وه چې د افغانانو افتخار او د افغانانو په اصطلاح ویاړنې د مسیاسي کوي، ځکه دا د افغانستان سپورت برخه ده او دا د کوم ډلې د سپورت برخه نه ده او نه ده کوم سیاسي ګوند پورې تړاو لري. دا د ټولو افغانانو د ویاړ ټیم ده چې د افغانستان ملي بیرغ او ملي سرود په ټوله نړۍ کې هر ځل د دوی په ذریعه خپریږي او راپول کیږي. بناً دا خواسته چې اول خو دغه سپورت د سیاست سره مګډوي، دویم دا چې خواست دا وشو چې په افغانستان چې کم حالت تپل شوی همدغه سپورت ډلې او همدغه افغانان چې دلته میش دي په ټوله کې هم په افغانستان کې په حاکم نظام باندې غږونه کړي دي او هم همدغه نن ورځ مظاهره کې دا غږ پورته شو چې موږ نه یوازې چې خپل د ملي کرکټ د لوبډلې حمایت کوو، بلکې د هر یو بل لوبډلې او د هر یو هغه شخص چې افغانستان ته افتخارات راوړي د هغې په حمایت کې یو، او تر څنګ یې خپل د خویندو د تعلیم او کار شرایط هم ضرور غواړو. نړیوال ته وایو چې تاسو منطقي لاره وګورئ، تاسو په هغه چا باندې فشار راوړئ چې دا حالت په افغانستان وتپلو. دا تپلې حالت
سادات صاحب
نه ده، دا کرکټ ټیم نه ده.
سادات صاحب، په بخښنې سره، کوم کسانو چې په ځانګړې توګه کوم خوځو چې په دې وروستیو کې په ټویټر باندې په نورو ټولنیزو رسنیو باندې د افغان کرکټ دا بندیز غوښتنه کړې ده، دوی ځینې ټکي راپورته کړي دي. یو هغه ویډیوګانې او انځورونه په زلونو باندې بیا بیا خپرایي چې پکې ځینې د کرکټ لوبغاړي د طالب چارواکو سره ناست دي یا خبرې اترې ورسره کوي. په ځانګړې توګه باندې په دې وروستیو کې د حشمت الله شهیدي یو ویډیو خپره شوې ده. دوی وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډله په نړیواله کچه هڅه کوي طالبانو تلابي وکړي. دغه خبره دغه ادا څومره پر ځای ده؟
زه فکر کوم دا هغه سیاسیون دي چې هلته په تیره کې میدان بایللی او یو ښه بکګراوند خپل تر شا یې نه دی پریښی، شاته د دوی خپل هغه تاریخي بکګراوند ډیر خراب دی او په دغه شکل د اشکالو باندې د افغانستان هغه ملي افتخاراتو ته هم یو ځل بیا زیانونه رسي. لکه څنګه چې په پخوا کې دوی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه وو او د افغانستان په ملي ګټو باندې دوی خپل سیاسي تجارت وکړو، یو ځل بیا اوس غواړي چې دغسې د سپورټ ډګر هم سیاست ته راکش کاندي او په دې لړ کې ځان لپاره یو کاذب شهرت پیدا کی او ګواکې بیا د کوم بل هیواد نه فنډ ترلاسه کی چې د دوی جبونه اکسل کې تشوي دي او دوی خپل قدرت له لاسه ورکړل. او دا ځانګړي څو کسان دي، دا کوم ډیر لوی تشکل هم نه دی او دوی په خپل تیر وخت کې هم کوم نیک نوم خپل د کړنو نه دی پریښی د افغانستان په تاریخ کې، په دا تیر جمهوریت نظام کې هم بنا ان دوی
افغانستان سره همدغه څو په ګوته په شمار فعالان یا د ښځو د حق حقونو طرفداران چې د پر افغان ملي لوبډلې د بندیز غوښتنه کوي، بالاخره د دوی غوښتنو په ځواب کې د بشري حقونو د څار ادارې تیر ماښام یو بیان خپور کړی او په کې ښکاره غوښتنه شوې وه د استرالیا او د سویلي افریقا له غوښتنو وروسته. دوی ویلې دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې باندې باید بندیز ولګول شي. که چیرې دغسې دا وضعیت روان وي او په مقابل کې کوم کسان چې د ملي لوبډلې ملاتړ کوي قناعت ورکوونکي دلایل ونه لري، آینده د کرکټ څنګه ویني؟
داسې چل دی چې په حقیقت کې دغه بیخي او غیر منطقي تصمیم دی او غیر منطقي او غیر اصولي اقدام دی چې تاسو د یو هیواد ملي اتلان یا د هغې سپورټ ټیمونه تاسو په سیاست کې سره راګډ کړئ. سپورټ د سیاست سره څه؟ هغه خو د ټول ولس د 40 میلیونو افغانانو او په ټوله کې درته هم د ټول لر او بر افغانانو ویاړنه ده. تاسې دغه ویاړنه ولې په داسې یو پولیټکس په اصطلاح دا ادغام کوي چې هغه پولیټکس په افغانانو تپل شوی چې په خپل افغان ولس ورسره ملتیا نه لري. افغان ولس هم د دغسې حاکم نظام سره چې د دوی د نیمایي قشر تعلیم او کار دروازې په بندې کړي هېڅکله ملتیا نه لري. او موږ هم دا نن هم په دغه نننۍ مظاهره کې هم دا دواړه غوښتنې یو ځای کړي دي چې موږ لومړی خپل د میرمن او لونه لپاره د تعلیم او کار حق غواړو او په څنګ کې خپل د ټولو افتخاراتو د ملي لوبډلو حمایت هم کوو او دغه پارلمان هم غوښتنه وکړو او د سیسی نه هم چې لطفا زموږ دغه هوپ او دغه امیدونه او دغه هیلې مخاوري کوي. دا د افغانستان ملي بیرغ مرا کوزوي دا یو شی مونږ ته پاتل چې د په وسیله د افغانستان ملي بیرغ پورته کیږي د دنیا په هر ګوټ کې. تاسو دغه کار کوي چې هغه په افغانستان کې خصوص نشي پورته کوي، په نړۍ کې هم تاسو را باندې دروازې بندوي. بیا تاسو تصمیم او د افغانستان د حاکمانو تصمیم دا خو یو شی شو د افغان ولس لپاره، دا خو تاسو د افغان ولس باندې دا ظلم روا غني او دا جفا ده د افغانستان د ملي ګټو سره.
تاسو د بریښنې پارلمان ته د غوښتنه وړاندې کړې چې د طالبانو په تیر دوره کې پر کرکټ باندې بندیز و او په ډیرو برخو کې یوازې کرکټ نه بلکې په ډیرو برخو کې ځوانان نه توانېدل چې لوبي وکړي یا سپورت وکړي، او د په دې وروستیو کې دا ځل چې بیا طالبان واک ته رسېدلي دي دوی په ټوله کې سپورت ته یو ډول په بل نظر ګوري او فکر کوي چې له لهب دی. دا غوښتنه تاسو شریکه کړې ده که نه مو ده شریکه کړې؟ کم کسان چې د پر افغان لوبډلې د بندیز غوښتنه کوي، تاسو دغه برخه هغوی ته ور یاده کړې؟
مونږ نه یوازې چې دا برخه مو یاده کړې بلکې دا مو هم ورته ویلي چې مونږ دا یوازې شروع کې دا حمایت اوس وکړو. دا زمونږ دا حمایت به بالکل نړیوال حمایت باندې بدل شي او مونږ به روان یو دا مسله، ځکه په عین حالت کې مونږ په یک شنبه په ورځ دا روانه یک شنبه ده بله غونډه مو رابلل ده، د هغې پسې مو بیا بله د مارچ په شکل کې مظاهره راغوښتلې ده، تر هغې پورې چې مونږ د افغان ملي ګټې خوندي نه کړای شو په بهر کې مونږ به غلي کېننو. نه یوازې په برېټانیا کې بلکې په ټوله نړۍ کې په اروپا کې مې په ټولو افغانانو باندې غږ کړی دی چې دا غږ به خامخا د اروپا پارلمان ته رسو او دا به د نړیوال سازمان ته سویس هیواد پورې هم رسو انشاءالله. په تیره کې مونږ د افغانستان د ملي ګټو په سر باندې ولاړ یو او اوس هم ولاړ یو. دا چې دا حاکم نظام یا طالبان دي چې د افغان ملي ګټو سره خلاف کې حرکت وکړي او یا دا چې پرونی د په اصطلاح د جمهوریت نظام اغړی وو یا د مافیایي کړیو اغړی وو، ته هر چا چې د افغانستان د ملي ګټو سره ټکر کې حرکت کړی موږ په خلاف ودرېدلی یو، غږ مو پورته کړی صرف د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر. بنا ان موږ به هم آرام نه کینو او دا زموږ د لابي به هم داسې دوام لري او دا به هیله کوو د ټول نړیوال نه چې د افغانستان اتلان هیڅ کلن داسې مه ګواښي او داسې په اصطلاح د سوال لاندې مه راولي چې هغه د ټول د افغانستان افتخارات دي. لیکوانه زبر دا وایم چې دا انزور یوازې د کرکټ ټیم نه ده، د فوټبال ټیم هم د حاکم نظام سره عکسونه اخیستې دي چې هغه فوټبال ټیم کې اکثریت مطلق زمګه یا هزاره ورونه دي یا تاجکان دي، لیکن ولې د څه تبعیضی چلن کیږي چې یوازې به کرکټ ته ګوتنی ول کیږي فوټبال ته نه؟ هغه دوه اتلان چې د کیک بوکسینګ نه لاړل کابل ته هغوی هم مشرانو سره هلته عکسونه اخیستلي. ګورې دا بیا تبعیزي ده، دا بیا د یو هغه خواته په اصطلاح مخ کول دی بلته شا کول، دا په خپل ذات کې یو سیاسي
سره دغه ډول چلندونه چې د افغانستان د سپورت سره په ټوله کې هغه کرکټ دی که هغه فوټبال دی، د افغانستان بهر د پخوانیو چارواکو ترمنځ یو ډول رقابت پیل شوی دی، د ښځو د حقونو په نوم باندې یا د بشري حقونو د فعالانو په نوم باندې هر څه چې ده، خو د افغانستان سپورت هڅه کېږي چې یو ډول سیاسي شي. که چېرته دغه ډول بندیزونه وضع شي، کرکټ سربیره نورو ټیمونه به هم پکې شاملېږي، او که نه یوازې کرکټ به هدف وي، او که چېرته بندیز ولګول شي طالبانو ته به یې ګټه وي که تاوان؟
حقیقت دا ده چې دا د افغانستان تاوان دی، ما دپاره او د ټول افغانان دپاره. په حاکم نظام کې افراد او یا حاکم نظام هیڅ وخت نه دی مطرح. دا چې هر څوک د دغه شي سره دښمني کوي او دا دروازې پر بندوي، دا په حقیقت کې د افغانستان د ولس سره دښمني کوي، دا په حقیقت کې د افغانستان ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. دا که اوس نړیوال دا کار کوي، که دا آی سی سی کوي، که دا هر څوک په دغې لاره کې کوښښ لري چې ګواکې د افغانستان د خلکو نه دا افتخارات واخلي، په حقیقت کې دا د افغان ولس سره دښمني ده.
ډېره زیاته مننه کورودان په برېټانیا کې میشته او په لندن کې همدا شېبه د افغان د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ غونډې ته ورغلی سید سادات و چې د غونډې د جوسیات او همدارنګه د خپل نظر په اړه باندې چولې د افغان کرکټ لوبډلې څخه ملاتړ کوي، سره خپل تحلیل شریک کړو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور وی ساعته.
سپین مڼه د افغانستان په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون د روان کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې وغځاوه. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د هیواد کانګرس ته خبر ورکړی، په دې اړه اجرایی فرمان چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې صادر کړی و، د افغانستان د پراخ بشري ناورین او اقتصادي وضعیت په کتو بل کال لپاره هم تمدید کړی دی. تفصیل سنا کاکر ناورو.
سپینه مانی وای په افغانستان کې پراخ بشري ناورین او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په پام سره د دغه هیواد په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون د ولسمشر لخوا د روان کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې وغځول شو. سپینه مانی په یو اعلامیه کې د جو بایدن په حواله لیکلي، په دې اړه د 2022 کال د فبروري د 11 نیټې 14/4 شمېره اجرایوي فرمان به د 2025 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې به د اجرا وړ وي. د بیړنیو حالتونو د ملي قانون پر بنسټ که چیرې ولسمشر د ملي اضطراري فرمانونو د تطبیق توان د یوه کال تر پوره کېدو 90 ورځې وروسته پورې د فدرال په جریده کې خپور نه کړي، یاد فرمان په خپل سري ډول لغوه کېږي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي، د دغه هیواد د اقتصادي سقوط احتمال، سرپناه او د میشتولو ملاتړ، روغتیا او اوبو، حفظ الصحې، معیشتي ملاتړ او د غذایي امنیت لپاره د افغانانو د فوري اړتیا په شمول په افغانستان کې بشري بحران لا هم د متحده ایالاتو ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ ته یو غیر عادي او فوق العاده ګواښ بلل شوی دی. اعلامیه کې د افغانستان مرکزي بانک، د افغانستان بانک د کنګل شوي شتمنۍ په اړه د بایډن په حواله راغلي چې د تروریستي حملو قربانیان پرې حقوقي دعوه لري یا یې هم د دعوه د پرانیستلو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان بانک و میلیارد ډالره کنګل شوي شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نیویارک کې د فدرال په بانک کې ساتل کېده، وروسته یې 3.5 میلیارد سویس کې د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. مخکې په امریکا کې یوې محکمې پریکړه کړې وه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې قربانیان له دې شتمنۍ د برخمن کېدو مستحق نه دي، او د طالبانو حکومت په وار وار دا غوښتنه کړې چې دا شتمنۍ باید بیرته د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ولېږدول شي. د امریکا ولسمشر د افغانستان په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون په اړه د فرمان موده داسې مهال نوره هم غځوي چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي او وایي چې بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د پلازمېنې کابل اوسېدونکي ګلدستې هوتک چې د خپلې کورنۍ وزینې سرپرست د ازادي راډیو ته وویل،
بل خاص نه ووړه نه په کور کې شم، پلاستیک هم نه ده ټک وهلی، وضعیت هم د کور دومره خراب ده که زه چېرته لاړم کار مار مې وکړو، کالي مالی مې ومینځلو، د یو مړۍ ډوډۍ هم هغه خلک را کوي، که نه د غمسایګان په خدای په خپله په یو باندې غږ کوم چې ما ته لږ ډوډۍ را کوي چې دغه ټایم خو به ګزاره وکړي، نو که چای دمه و بوره ورسره نه وي.
د خوست ولایت اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
لاس نه پر فامیلیو گزارانه کیږي ولایو منوړه په کاردار وخلم هغه خلاص شي به تنور په کاردار وخلم مشکل سه مخ مخ هم کاروبار هم نشته په سال یو نیم سال روپې بچي وشي هیڅ هم نه کیږي غواړم چې موږ حمله وشي
د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د اټکل له مخې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 15.3 میلیونه خلک بیړنیو سرپناو او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې ویلي وو چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخ دی او روان ژمی دوی کولی شي یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
دا افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د نړیوالو غږ دې په نړیواله کچه واورېدل شي. په بخښنې سره د افغان کډوالو غږ دې په نړیواله کچه واورېدل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان او ایران د حکومتونو لوري پر افغان کډوالو د فشارونو د زیاتېدو او له دغه هیوادونو د دوی د ایستلو په دوام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په نړیواله کچه د افغان کډوالو د حقونو د پیاوړتیا او ښه کولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. ریچارډ بینر پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه کې د شاهمامه په نامه د یوه بنسټ له لوري په جوړ شوي بحث کې ویلي چې په نړیوالو خبرو اترو او پریکړو کې باید د افغان کډوالو غږونه واورېدل شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه شان ویلي چې په تیرو 4 لسیزو کې جګړه او تاوتریخوالی د کډوالۍ اصلي لامل و او د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې د طالبانو بیا واکمنېدل په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د ډیری افغان کډوالو د تلو لامل شول. دوی د طالبانو د هغو سیاستونو له کبله چې بشري حقونه یې محدود کړي او ژوند یې د یوې ډلې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو او په دغه شان لږکیو لپاره سخت کړی دی تللي دي.
نوموړي له افغان کډوالو سره خبرو اترو ته په اشاره سره ویلي چې په کوربه هیوادونو کې افغان کډوال له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي او په ورته وخت کې د وګد محل لپاره د کډوالو د ستونزو پر حل هم ټینګار کړی دی. په ایران او پاکستان کې میشتنی افغان کډوال به وایي چې په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ایران کې میشت افغان کډوالې مریم عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میړه می پوزي و او د طالبانو د غواخونو لکبله ار شو چې افغانستان پریږد او ایران ته وتښتو. ډیر په مشکل ایران ته راغلو. اوس د تهم ټول کډوال لډیرو ننګونو او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شیزر سمیم د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
ډېری افغانانو د خپل سر د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه راوړې ده چې اوس یې دلته هم وضعیت ډېر خراب دی. بېرته افغانستان ته هم نشي تللی ځکه ژوند ته یې جدي ګواښ موجود دی. ټوله کې حالات ډېر ترنګلی دی.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ دا هم ویلي چې د افغان کډوالو بار او مسؤلیت یوازې باید په ګاونډیو هیوادونو نه بلکې تر ډیره باید په هغو هیوادونو وي چې په 13 لسیزو کې د افغانستان په جګړو کې ښکیل وو. په خبره لکه د ناټو غړي او متحدانې
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د اورسکان ولایت فنی او مسلکي کسانو د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو پر اهمیت خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اورسکان ولایت فنی او مسلکي کسان په دې باور دي چې ځوانان باید د شونځي او پونتون زده کړو سره سره د کسب او کار زده کړې هم وکړي. د دې په وینا داسې مهارتونه د ځوانانو لپاره ډېر ارزښت لري. د فنی او مسلکي کسان په دې باور دي چې د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو زیاتوالی کولای سي چې نه یوازې هغوی ته کاري فرصتونه برابر کړي بلکې د افغانستان د سوداګرۍ لپاره هم ګټې ولري. جاوید چې د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې خیاطي لري د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو په برخه کې اغیزمنې هڅې کوي. هغه باور لري چې ځوانان باید د شونځي او پونتون د زده کړو ترڅنګ د کسب او کار مهارتونه هم زده کړي ترڅو د ژوند د ستونزو سره په بریالیتوب سره مقابله وکړي. جاوید هر میاشت لسګونه ځوانانو ته د کالیو جوړولو مهارتونه ورزده کوي او د دې لارې هڅه کوي چې هغوی ته د کار په لټه کې مهارتونه ورزده کړي او له بیکاري، مهاجرت او نشي توکو څخه لري وساتي.
ما دا فکر وکړی چې زه دلته په روزګان ولایت کې و داسې ځوانانو ته د کار یو زمینه برابره کړم چې دوی په لنډ وخت کې وتوانېږي چې مطلب د یوه کال کار یا د دوو کلونو کار یا د نو میاشتو د لسو میاشتو کار دوی ته زه په دوې میاشتې ور زده کړم. نو اوس هغه ځوانان دي چې اوس مثال دوی غواړي چې کار یې زده کړي، کسب یې زده کړي. پخوا به داسې وختونه ډېر راتلل، موږ ته لیدو والی یو سړی به و تقریبا د یو موټر سره به دی څلور کاله پنځه کاله کلینر و. اوس زمانه پرمختللې ده، اوس ټیکنالوژي مخته ولاړه، خلک مخته ولاړه. یعنې یو سړی اوس تقریبا یوه ورځ د موټروان سره یو ځای ولاړ شي، دا بله ورځ دی د موټر استاد بس یې زده یي. دغه د خیاطۍ کار چې اوس مثال دوې برخې درې برخې ته حساب کا، یوه مو دلته د خط پر زده کولو برخه ده، دوهمه برخه هم د کالو د ورزده کولو برخه ده، او درېمه برخه مو د صدرې ورزده کولو برخه ده. د کالو د ورزده کولو برخه مو داسې برخه ده چې اوس مثال دا کار موږ راخو پر لس برخې ویشو. نه دی اوس د کالو کار چې دی مکمل موږ په طرزالعمل کې دا کار پر لس برخې ویشو. نو دا لس برخې چې بیا موږ راخو، بیا موږ یو شاګرد ته د ورځې یوه برخه اتمي ورزده کوو، یوه که نه سي نیمه برخه خو د لسو برخو څخه اتمي ورزده کوو، چې ټوټل تقریبا د ده دا نیمه برخه چې سره جمع کړي دا لس برخې کار په شل ورځې کې ده ته موږ ورزده کوو.
ځینې ځوانان چې د جاوید سره په خیاطۍ کې زده کړې کوي د خپلې روزنې په اړه مثبتې څرګندونې لري. دی وای چې د مهارتونو نه یوازې د هغوی د روزګار لاره پرانیزي، بلکې د هغوی ځان بسیاینه او خپلواکۍ ته وده ورکوي.
مینه جبلا د روزګان ولایت شنرتو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته راغلی یو چې موږ د زده کړه وکړو، د کسب زده کړو، د دې لپاره موږ دلته راغلی. مخکې شاګرد وم، خو اوس فلحال چې یم استاد یم، د دواړو هم د کالو استاد یم، چې هر ډیزاین کالي وي هغه موږ جوړولی شو، او ورسره د صدروي استاد هم یم. د دواړو شان استاد یم. کسب خو موږ د دوه میاشتو په بدل کې زده کړې چې اول دواړو د کالو کسب زده کړې، وروسته بیا د صدروي د پسې زده کړې، اوس دواړه کسبونه مخته وړلی. هغه اول دواره چې کوم شاګرد استاد بیا دلیه کولی شي چې دی هم دلیه پوسته ځي باندې کار وکړي، هغه په بدل کې چې د طبیعت د لی پیسې ورکول سي در 15000 وزر افغانۍ پرې دلی دی کولی سي، دلی دار کم ماشت استاد خواته د ته ورکول سي. خو دی استاد په حقیقت کې خو استاد خو دلی وزه شاګرد په ډول به برکار کړي دار کم وزه ما چې استاد ما دلته شاګرد زما خو استاد ما چې ارته میز دجه خو دلته استاد د خواته ما ته بیا سره کول کیږي چې پیسې راکول کیږي په باغه خاطر باندې دلی زو اسکار فکر بده خاطر زمو سره پیدا سو شمول په کلی کې به کښینستلو ارده به کښینستلو بده ته نو کسب زده و نو مشه زده و بلاد ته استاد کور ودان دلته شاګردان پر کول بیا ورسته مورور تر علی را ورسته بیا زب سره علامه اغه زره پیدا کې د لیز وستم پغه دوه میش په بدل کې مده خپل کسب زده کې وستم په حاله د لیکار کوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بسم الله جان معصوم دی، کندهار ولایت میانشین ولسوالی وسیدونکه. ما کوم درسونه ویلن او درسو پرې شواله بر را خیته سې کسب زده کې برابر څنګه درس عمر سره و برابر خپل کسب هم که خیاطی خو مینو په دوه میاشت کې زده کنه اوس ماشه کول کیږي، اوس دلی کار سره کول او سره خپل ماشه کوي. په هغه وخت کې په درسونه ویل نو اوس الحمدلله ډیر خوشاله یو، دلته کسب هم سره کو در څنګه دلته درس هم سره کولای شو ان شاء الله. مازیګر خو ته بس سنټر سره وایم، دلی اوس خپل په کسب اخته یم، نو ماشه کی ولا ان شاء الله خپل جوب خرڅ پیدا کی. ځوانان سم دا غوښتنه چې باید یو کسب زده کې خیاطۍ که مسترخانه که ډاکټري چې یو کسب زده کې دی باید په راتلونکي خپل د کورنۍ مخ ته ویسي.
رحمن الرحیم. نوم سید نبیدی د چنارتو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم، اوس په مرکز کې دلی یم. اوس درغلی یم د دغه استاد سره، بس په دغه شاګرد یم، صدري جوړوم. یو اته شپې کېږي انشاءالله اوس بس صدري جوړولی سم، او زموږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې اسکا کوم کمزوري دي، موږ ته د یو ماشینه زمینه برابره کړي، د یو میز زمینه راته برابره کړي، او د نور ځوانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په بیکاري باندې هېڅ جوړه نه ده. بیکاري موږ بیخي ډېره وکړله، ګټه نه وکړله. خپل هم بیخي ډېر وخت تقریبا دا اوویشت اته ویشت کاله به زه یم دغه بیکاره وخت راباندې تېر شو. د دغه استاد سره مخکې یو خندا درلوده چې راغلم ورسره کښېناستم، بالم د استاد سره مشوره وکړله. د استاد راته وویل چې وروره بالکل ته راسه، زه دې استاد کوم په دومره وخت کې چې استاد کوم. ته مو زده کړی دي صدرۍ وسلنه پلان، زه صدرۍ و جوړولی سم. مله چې استاد ستراوم مشوره ورسره وکم استاد به بالکل به هیڅ خبره مخکې مو ژوند نو ژوند مخکې مو روزانه ون بر پر روزانه باندې کله سبا زه روزانه وکم سبا ما اولاد بم روزانه کین زه ودا کې سبا زدا کوم پاینده کې بز ما اولاد تم زدا کې صبر وشم دی بم په دا کار باندې زبوخ ژوند بم بس بالکل ورسره وساسین لکه زه چې ستړی وم سبا پاینده کې ما اولادم دغه ستړی کیش بالکل به وسای ورونو د مرسو ولایت په پرمختګ وکي چې ځوانان په کار باندې بوخت سي څنګه به بارخ په کار باندې پیل وکوي مجبور لکه دا استاد چې دا شاګردان نامخده دوغونه شاګردان درولې دي سبب مجبور دغونه ځوانان ته خدمت وکړي
د اورزګان د فنی او مسلکي کسانو هڅې د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو په برخه کې مهمه هڅه ده. د جاوید په څیر کسان نه یوازې د خپلو زده کوونکو د مهارتونو لپاره زده کړې ورکوي، بلکې د دې لامل کیږي چې ځوانان د خپلو پایلو لپاره یوه غوره لاره پیدا کړي. د دې پروسې پراختیا نه یوازې د فردي پرمختګ لامل کیږي، بلکې د اورزګان او افغانستان ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ته هم وده ورکوي.
دوی منی مای کی درته تازه د میلمه پروگرام لرو خو ترغی وړاندې لاند خبرونه. د هوا پیژندنې ریاست سبا جمعه او شنبه د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ په یو خبرداری کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به یې له 500 تر 1500 کیلومترو پورې وي. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلونونه له څو زیانګالو هیوادونو ګڼل کیږي چې په دې وروستیو کې پکې د ورښتونو له کبله لسګونو کسانو ته مالی او ځاني تاوانونه اوښتي دي. د بشري حقونو د څار اداره وایي څو چې ښځې د زده کړو په سپورت کې د ګډون حق ونه لري د افغانستان د کرکټ پر ملي لوبډلې د بندیز ولګول شي. د دې ادارې یوې مسؤلې پرون چهارشنبې په یو بیان کې ویلي طالبانو پر ښځو فرمانونه ورکړي دي چې الکارو زده کړې راګرځولي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو په واک کې دی. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د اساسي قانون پر بنسټ جنسیت او نژاد په سپورت کې امتیازات او تبعیض ردوي. د کرکټ نړیوال شورا په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بندیزونو غوښتنې ته په ځواب کې ویلي وو افغان لوبډله به لوبډلې ته به تر هغو سزا ورنه کړي چې دوی مسؤول نه وي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د پالیسیو مسؤلیت نه لري. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ولس ته د خدای پامانۍ په وینا کې د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه تېره شپه یوې 15 دقیقې وینا کې چې ممکن ولس سره وروستۍ خبرې وي په امریکا کې د لګرشي خبرداری ورکړې. لګرشي د حکومت هغه بڼه ده چې پکې واک له یوې وړې ډلې خلکو سره وي. د بایدن په خبره دغه وضعیت د امریکا د ډیموکراسۍ لپاره یو لوی ګواښ دی. تمه ده چې راتلونکي یکشنبې ډونالډ ټرمپ خپل واک په بخنې سره جو بایدن خپل واک د ټرمپ نوې
د آزادی میلمه. سلامونه او ښه چاره د آزادی میلمه د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د آنلاین مرکز مشره زمونږ میلمنه ده. اغلی احمدی د طب زده کړې هم تر یو حده کړې خو وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې. په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري. آسیا احمدی په پایل کې لمعمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته در پیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. آسیا احمدی یم، اصل د غزنی ولایت څخه یم، خو زم په کابل کې کوم. اما درس نقل په کابل کې ویلې ده. مکتب می په اعلی درجه خلاص کړی، لا ورسم د کور امتحان ورکړو او کابل طبي پوهنتون ته کامیاب سم ته بمال جمع. هلته څلو کال پرکل پنځم کال کې ومه سم تاسو نه حکومت بدل سو او پوهنتون نه بس سو. لا ورسم د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا پانتون د انلاین پانتون د الټم خپل زکه شروع کله الټ ساحت ما وایم او اس می دویم کال په دې پانتون کې تقریبا نیمه کورسونه می ختم کړی دی دلته همدارنګه د انګلیسي زبې تدریس شاګردان تکوم ځکه چې پوهیږم په دې وخت کې آنلاین درسونه ډېر زیات مهم دي د افغانانو لپاره او د اخرین آپشن د دې لپاره نو په همدې خاطر انګلیسي تدریس مې نورو افغان مېرمنو ته شروع کړی دا او دې ته اوس انګلیسي درس ورکوم دې ترڅنګ نور پروګرامونه د انف پوهاوي لپاره وندارنګه د علم د ارزښت لپاره شاګردانو ته پروګرامونه دي او داسې دي څنګه له آنلاین درسونو سره ځانونه بلد کی په دې اړه کې همکار کړی دا او نور به هم ان شاء الله کارونه کوم چې خپل مسؤلیت لرم هغه ادا کوم او خپل درسونه هم مخته یوسم.
ډېر ښه. ستاسو د کورسونو آنلاین کورسونو په باب وروسته زه بیا هم پوښتنې لرم له تاسو نه، مګر لومړی دا راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسو ونه کولای شوی چې خپل درسونه په طب پوهنځي کې تکمیل کړئ، دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي؟
بالکل دا ډیر زیات سخت ده، خصوصا په دې درد هغه څوک پوهیږي چې کانکور امتحان یې ورکړی وی او له هیلو ډک ځوان لپاره دی تل مبارزه کړې وي. موږ په داسې ولایت کې اوس هلته د درس امکان اصلا نه و، موږ د درس لپاره کابل ته راغلو، ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې. نو دا ډېر زیات سخت اوس زه داسې پانځه ته کامیابه سم ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او طب ډېره پورته نمره غواړي، نو ما شپه ورځ زحمت وایستل هغه اقتصادي ستونزې سوې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې. بالاخره چې دې پوهنتون ته کامیاب سم دلته مې هم سخت درس وویل، ډېر زیات مشکل پانځه یې خو یک سیما یو هدف درلود، ټارګټ مې لرل او په همدې خاطر مې کار وکړ. خو کله چې په هغه ورځ یعنی موږ اخري امتحان و باور وکړي چې موږ پوهنتون ته ورغلو تر دې مخکې چې موږ پوهنتون ته لاړ شو یعنی موږ خبر وو چې سهار پوهنتون زموږ لپاره بندېږي، نو هغه شپه باور وکړي موږ سهار اخري امتحان و خو موږ اصلا هېڅ درسونه ویلي نه، ما نه مسلسیانو ځکه موږ پوهېدلو چې دا اخري نه ورځ ده، د موږ لپاره پوهنتون ته ځو او زه هېڅ نشم ویلی چې څومره سخته اوس ته ووینې چې ژوند دي هیلې او هر څه لپاره چې د دومره وخت کار کړی هغه ټول په یو ورځ سوځېږي او د راتلونکي لپاره ته بیا داسې هیله نه لرې ځکه چې دا داسې شی دی چې ته نه شي بدلولی، بس انتظار به کوي چې الله یو معجزه وکړي او بدل شي.
اوس کله کله چې اورئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې موږ تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې په سلام مشورو باندې مصروف یو، د سخوای نه په قطعی ډول مګر ویلی دی چې قطان موږ پوهنتونونه او د انجونو ښوونځي نه دی بند کړی، بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کدی شي د پوهنتونونو او د ښوونځیو دروازې به د انجونو لپاره خلاص شي؟
بالکل، موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیل لرو او ان که هغه له بعض وخت یو د شوخي په رقم هم څوک درته ووایي ته باور کې هر ورځ مثلا یو څوک پورته کوي فیسبوک والا سبا پوهنتون شروع کوي سبا مکتب شروع کوي، موږ په زړه کې یو هیله تازه سي والا بیا به شروع سي یا موږ به ورسو. خو کله چې ګورو چې هر ورځ دا قیودات ډېرېږي، هر ورځ محدودیتونه په انجونو ډېرېږي، نو بعض وخت موږ ورسو بیخي له دې هیلو نه لاس وکړو سینه والا بیا به شروع سي. نو فکر نه کوم چې شروع سي او مګم دا هیله د موږ په زړه کې ستا باور وکړی چې اوس موږ هم کتابونه نه دي غورځولي، موږ اوس هم هغه ارمان نه دی خاطه کړی، موږ اوس هم هغه هیلې لرو ټولې انازونه د ما ټولې سنسانې چې زه په استباز کوم دی وایي خدای مهربانه دی یو ورځ به شروع سي یا به یو بله لاره پیدا سي، یو آنلاین ټپ پانځه به شروع سي چې موږ
ستاسو په کورنۍ کې له تاسو پرته نورې خویندې یا نجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي؟
بالکل، زما وړکۍ خویندې ټول له تدریس نه پاتې شوي دي، زما یو کشره خور مې وه هغه د طب په دویم کال کې وه، دویم کال یې ختم کړی او درېیم کال یې شروع، نو هغه هم همداسې پاتې شوله، ټول همداسې په کور ناست یو د ټولو درسونه بند شي.
ورځ دې په څه شي تېرې؟ یعنی یوه ورځ ساده ورځ له سهاره تر بیګا پورې ته څه رقمې پیلوې او څه رقمې پای ته رسوې؟
بالکل، لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کړم. زه هم داسې کوم ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولی خپل لمونځ کوم، بیا له هغوی سره زه آنلاین سنف لرم، نو آنلاین سنف ته تدریس کوم. بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه زده رسوم، بیا له هغوی سره د کورس هغه چاری سیدی مسلی مدیریتی زم استادان استادان سول ارزیابی کوم، شاگردان ارزیابی کوم. یو ساعت می آغو تا ورکلی بیا له هغوی رسم زه خپله استادان ته ترینینګ ورکوم چې استادان مې دي چې غواړم د آنلاین درس باندې پوه شي، د څنګه یو شاګردان ته تدریس وکړي. نو یو صنف مې د دې لپاره جوړ کړی د استادانو لپاره، د خپل اکاډمي استادان دي او نور استادان دي آزادانه صنف ته د کولی شي کېدي ممکن هغه میتودونه او پلیټفارمونه سي موږ باید استفاده کړو. د څنګه سلای جوړ کړي هر شی سي هغه دوی ته تدریس کوم، له هغو وروسته مې بیا هم صنفونه شروع کېږي. نور درې صنفونه ته درس ورکوم انګلیسي. نو تر ماښامه پورې مې ورځ په همدې شیانو تېرسي، او همدارنګه په کور کښې هم وایم خوندو سره مې کوم پوکم. هغو ته هم انګلیسي او د دیني زده کړې شیانو زده کوم. نو ورځې مې په همدې تېرېږي.
د ځان لپاره څه کوئ؟
د ځان لپاره درس وایم، بس خلاص. او همدارنګ زه چې درس ورکوم فکر کوم دا زما لپاره یو روحي ډېر قوي شی ده، ځکه چې ذهنن زه د شپې ویده کېږم، ډېره ارامه یم. الحمدلله نن شاګردانو دا شیان زده کوو، نن یې دا شیان زده کوو. خصوصا که کوم شاګرد ښه کارخانګي کړی وي، دا زما ډېر زیات خوشحاله کوي. په هر هفته کښې له هره میاشت کښې زه امتحان اخلم، د دې نتیجه ما خوشحاله کوي. نو فکر کوم دا زما لپاره یو غټ لاسته راوړنه ده.
موضوع ته دا فکر څه وخت درته پیدا شو، او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکړي هغو میرمنو ته چې اړتیا ورته لري؟
کله چې پوهنتونونه بسته شول نو زما هم شروع شو. مکمل ټول زما ما هېڅ هم ونه کړو، تل به ناامید وم، تل ژړا وه او افسوس به مې خوړل. کاش ما هېڅ پوهنتون نه وای ویلی، خو بس هر څه ختم شول. ما درې میاشتې همدا کار وکړو، له هغه وروسته چې درې میاشتې ختم شوې ما ځان سره تسلیم وویل چې ولا درې میاشتې ته خو هېڅ هم ونه شو. هره ورځ یې وژړل، هره ورځ خفه یې، خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. نو راځه بله لاره پیدا کړې، ته حکومت سره مبارزه نه شي کولی، ته حکومت نه شي بدلولی، ته دوی تصمیم نه شي بدلولی. او دا معلومه نه ده چې پوهنتون به دې څه وخت شروع کړي. دومره زحمت ایستلی، راځه بل لاره امتحان کړې. نو فیوچر لرن یو پلیټفارم و چې د افغانو میرمنو لپاره یې خپل کورسونه فری کړل. نو ما دلته څو سرټیفیکټونه واخیستل، ډېر زیات ماته مفید و، ډېر جالب و. تر دې مخکې ما آنلاین درسونه نه وو ویلي، خو کله چې ما دلته سرټیفیکټونه واخیستل، کورسونه مې ولیدل، زه پوه شوم چې ولا علم خاصي دلته ده. څومره ښه پوهنتونونه دي، هلته د دنیا مختلف پوهنتونونه دي او کورسونه وړاندې کوي. هلته مې ډېر زیات شیان زده کړل، بېخي کم وخت کې. تقریبا درې څلور میاشتو کښې ما ډېر کورسونه واخیستل، او بېخي بېخي هغه ماته مفید و. له هغه وروسته ځکه چې زما انګلیسي تر هغه مخکې ښه وله او کولی یم چې پوهنتون وایم، نو یونیورسټي آف د پیپل سي امریکایي آنلاین پوهنتون ده، له دې نه خبر شوم. دوی هم آنلاین پوهنتون د افغانو میرمنو لپاره فری کړو، دلته له نورو نه پیسې اخلي، خو د افغانانو لپاره یې دا فری کړو. نو ما دلته ګډون وکړو چې امتحان ورکړو، زه کامیابه شولم. کله چې کامیابه شوم نو دوی ما ته سکالرشپ راکړو، درسونه مې شروع کړو، او هغه ډېر زیات مفید و. بېخي یو بله دنیا ده.
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي؟ یو فکر مو کړی غواړئ په راتلونکي کې کار وکړي؟
بالکل، څنګه چې آنلاین پوهنتونونه شته، همدارنګه آنلاین وظیفې هم شته. کله چې ته آنلاین نړۍ ته نن یوځای پوهېږي چې اوس ډیجیټل ژوند ټول روان ده، نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پوهنتون خلاص شو انشاءالله یو آنلاین وظیفه به هم وي. مختلف ارګنایزیشنونه دي، هلته موږ انټرنیشنل ارګنایزیشنو سره کولی شو کار وکړو، او دا به یو ښه نتیجه انشاءالله موږ ته ولري چې موږ دنیا له لیولو سره ځانونه برابر کړو.
آنلاین په دې آنلاین اکاډمي کې چې تاسو تدریس کوئ څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کې لرئ؟
کار مو تقریبا د درې میاشتو کې شروع کړی دی. په درې میاشتو کې تقریبا 50 شاګردان مو لرو. دې ته نو د انګلیسي پښتو مو دا 50 شاګردان لرو. خو تر هغه وخت کې هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کې شاید هغه ترسلو هم ډېر وو. یعنې ما ډېر زیات صنفونه تدریس کړی دی انګلیسي.
لا انګلیسي پرته په نورو برخو کې هم د تدریس کورسونه لري؟
شخصا په دغه اکاډمي کې موږ درې مهم هدفونه ولرو. یو داسې موږ پښتو او دري درس ورکوو، او ځکه چې موږ خپلې نېشنل ژبې دي، ملي ژبې دي، او د دې لپاره هم کار وکړو. څوک چې نشي کولای ځای کې په دې اکاډمي کې دوی لپاره تدریس کوي، موږ سره لایق استادان سم. همدارنګه دیني زده کړو لپاره هم یو بخش لرو. دی کولای سي خصوصا ماشومان او مېرمنې سي که د بهر کې اوسېږي او هلته دیني زده کړې نسي کولای، دلته له موږ سره تکړه استادانو سره دیني زده کړه هم زده کولای سي.
د دغه آنلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوی ستاسو چا وکړه؟
بالکل، هر کار د شروع لپاره تنس کولای سي ټول بخشونه کور کې. سید ته تدریس کې تجربه ولري، لا فنورو بخشو کې، اعلاناتو کې، خو په ټول شیانو کې څوک نس کولای هر کار. یعنی وکي نو ضرورت نه لري سي نو هم سره کاریو کې. خوشبخته نو وطن فال افغانان ستاسي د تلاش ونسي او تاسو سخت شرایطو کې تاسو غلار دروخي. نو ارڅنګه سم تاسو یو موږ سوشل دیا کې نه یو او زموږ نوم د نسې کولای شي چې خپل دوستي اعلانات وسو سمو په افغانستان کې او دا غټه لپاره چې بهر کې اوسېږي لا اعلانونه مو نورو ته ورسېږي. دا موږ ته ډېر زیات سخت وو. نو موږ سره بعضي خلکو والنتیر کار وکړو او موږ د دې نه تجربه نه استفاده وکړه. او دا ډېر زیات زموږ د اکاډمۍ لپاره یو مثبت پاڼ چې اوسي ډېر له موږ سره کار وکړو، تجربې شریک کړې او اوس هم له موږ سره شته او اوس هم له موږ لپاره کار کوي. نو الحمدلله داسې خلک شته چې موږ سره کار وکړو او د سیسټم جوړولو لپاره موږ خصوصا ما له ډېر زیاتو استادانو سره مخبرې وکړو. په کابل کې ته موږ ته به اجازه نه راکړل چې د سیسټم بعض سنترو ته ولاړ شو. انګلیسي سنترو ته خو بعض وخت په زاریو او په ډېر زیات منتو باندې موږ نیمې وتل دلته او له استادانو سره مشوره کوله، سیسټمونه مو ارزیابي کول او تر هغو داسې سیسټم جوړ کړو چې د ټولو لپاره مفید وي، د ټولو شاګردانو لپاره. هر کوم شاګرد مو
په دې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خو نه مخامخ شوي؟
تر اوسه خو نه کاري نو شروع کړی دی. نو په دا درې میاشتو کې داسې یو مشکل نه و. یو وارې موږ اعلانات واچول، درېو خلکو نه پېژنم، د افغانستان نمبرونه وو، نو مسیجونه اوس په واټساپ کې د اکاډمي په واټساپ کې سي ولا موږ طالبان تاسو له کاره خبرو. یعنې دا دي خلک بوسي موږ ته داسې وسو ولا موږ طالبان تاسو له کاره خبرو. نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه داسې یو منفي کومنت یا منفي خبر نه دا اوریدلی او نه پوهېږم چې دی بده موږ د کار نه خبر وي دی به مشکل ولا یا ونه لري. په هېڅ یو یې هم نه یم خبرې سوې، ځکه چې نه هغه درې مسیجونه سوو. هغه فکر کوم چې زموږ هېوادوال به اوس دی هم منفي فکر د آنلاین تدریس نه درلودل. خو د موږ درسونه ټول د ښځینه استادانو لپاره ښځینه وو ته دی. یعنې موږ حتی اکاډمي کې یو هم نارینه استادانو بخش کې موږ سره کار نه کوي یا موږ د هغو لپاره درس نه ورکوو. نو نه پوهېږم د آیندې لپاره به څه کېږي او آیا د یو مشکل ولري که نه. تر اوسه خو داسې منفي فیډبک لاسته نه ده راوړی.
له کومو ستونزو سره مخامخ یاست آنلاین تدریس په برخه کې؟ په دغه کم وخت کې چې تاسو د آنلاین تدریس پیل کړی، څه احساس مو کړی چې په کومو برخو کې له ستونزو سره مخامخ یاست، له کومو نیمګړتیاو سره؟
په افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي د انټرنیټ تیز نه ده. بعض وختونه په سنس کې بندښت راځي. یعنی مثلا استاد تدریس ورکوي، درس تشریح کوي، خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه له سره تشریح کوي. شاګردانو لپاره هم دا ډېر زیات سخت ده سي درس کې داسې وقفې راسي، بیا څوک درس ته هم سمه توجه نسي کولای. نو دا یو پوینټ ده سي بعض استادان ټول نه بعض استادان مو چې مثلا بعض صاحب کې نشته هم کار نه کوي هلته په دې یو مشکل سره دي او متاسفانه موږ ډېر زیات کوشش وکړو چې دا خبر کړو خو بعض وخت نو افغانستان ده بس موږ انټرنیټ موږ ټول استادان له افغانستان تدریس کوي نو دا یو غټه ستونزه ده لپاره چې موږ کوم څه دی او بل دا چې آنلاین پلاتفارم موږ استفاده کوو لکه ګوګل میت په شروع کې موږ شاګردان لپاره دا سخت وي چې دوی ځان ورسره بلد کړي دوی درې ورځې کله چې د دوی مثلا خاوند یا ورور کومک ورسره وکړي چې داسې کېږي داسې کېږي هغه بیا موږ ته اسانه کېږي خو که داسې څوک چې نارینه بخش نه دی نه کوم دندې سره کومک ونه کړي د دوی لپاره سخت وي حتی بعضې یو دوه شاګردانو د همدې مشکل له خاطره سنسونه یې پرېښودل ځکه چې مثلا نارینه وو دوی سره همکاري نه کوي مهم او اساسي مشکل چې زموږ په اکاډمي کې د یو داسې افغان میرمنې چې په افغانستان کې اوسېږي دوی زموږ پروګرام کې ګډون نشي کولی ځکه دوی آن بیخي کمه اندازه فیس نشي ورکولی د اقتصادي ستونزو له کبله نو کله چې دوی مراجعه وکړي دوی د فری تقاضا کې چې موږ ته فری درس راکوي خو متاسفانه موږ دا امکانات نه لرو چې دوی ته فری درس ورکړو ځکه موږ باید استادانو ته معاش ورکړو او همدارنګه موږ د هیڅ ارګنایزیشن له طرفه نه فنډ کیږو یعنې موږ ته څوک پیسې نه راکوي چې بیا موږ استادانو ته ورکړو او دوی بیا شاګردانو ته فری درس ورکړي دا مشکل د بهرنیو شاګردانو لپاره نشته یعنی افغان میرمنې چې بهر کې اوسېږي ځکه چې الحمدلله دوی دومره توانایي لري
د آنلاین او د حضوري تدریس ترمنځ خو ډېر زیات توپیر شته یو مقایسه کولای شي د دې ښېګڼې د هغه ښېګڼې یا د دې نیمګړتیاوې د هغه نیمګړتیاوې
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته وایو ټرډیشنل ایجوکیشن او آنلاین ایجوکیشن دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي ځکه چې موږ د آنلاین په وخت کې ژوند کوو نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې مثلا ما ته که اوس یو څوک وایي کوم یو خو ټرډیشنل ایجوکیشن خو که د آنلاین زه به وایم آنلاین ولې ځکه چې فلیکسیبلټي لري یعنې دا ته هر وخت کولی شې هغه درس ووایې یا ټرډیشنل کلاسو غوندې نه داسې یعنې ته به تل په هغه وخت چې مشخص د استاد ویلي ته به هغومره حتمن درس وایې دلته چې تا خپله خوښه ده چې ته څه وخت درس وایې څه وخت وقفه کې د ځوان نور کارونه یې هم مخته وړي تا لپاره دا یو ښه آپشن ده او همدارنګه ته پوری وخت نه ضایع کېږي مثلا ته که د باندې ځې یو ساعت په تګ ضایع کېږي یو ساعت بېرته په راتګ ضایع کېږي نو دې په چای سره دوه ساعته په تګ راتګ ضایع کېږي هغه یو ساعت به کور ته ځي خصوصا مثلا دوی لپاره داسې ټایمونه مو برابر وو چې لیکونې لپاره یعنې ښه ټایم وو برابر ټایم وو او د دې وخت ضایع نه شي نو هلته موبایل شاګردان یا هلته اشپزي کوي هلته درس وایي داسې نو ساعت دې توجه خرابوي داسې تېر ښه ده چې خپل کارم کوي
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولي او د ښځو د ستر مسله یادوي فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې آنلاین تدریس له لارې وکولای شي چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو ته هم اجازه ورکړي او د پوهنتونونو انجونو زده کوونکو ته هم محصلانو ته هم اجازه ورکړي چې درس ووایي په دې خاطر چې هلته به هغه د طالبانو اندېښنه چې د ستر له درکۍ لري او دوی اسلامي شریعت په هغه کې پلمه ګرځولې ده هغه ستونزه به محل وي
دا مو ممکنه ده خو په افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ په ټولو ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي او شاګردان خو په ټولو ولایتو کې بس خو موږ ستاسو سم سمتنا مرکز ته توجه وکړو انټرنیټ په ټولو ولایتو کې کار نه کوي. بل مهمه خبره دا ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارمو سره بلد نه دي، دوی څنګه استفاده کوي؟ خصوصا مثلا بعضې اسانه موبائل فکر وکړه څلور نفره به یې درس وایي، نو هغه د کور وال نه شي کولی دا دومره پیسې ورته برابرې چې سهار یې ورته انټرنیټ فعاله کړي او دا ټول اولادونه یې درس وایي. که یې دوه والی بیا هم امکان وو، خو دا دومره مشکلات اسي څوک ویني دا به ډېر زیات سخته ویسي. مثلا موږ په ټولو ولایتونو کې خصوصا د مکتب شاګردانو لپاره موږ آنلاین درسونه برابر کړو او هغه کولی چې څه لري هغه دلته نشته. مثلا استادان د بلد چې تاسو کې آنلاین او ترډیشنل تاسو بیخي متفاوت درسونه یا او هر څه پکې فرق لري. نو کارخانګانې ارزیابي د کارخانګانې د شاګرد د ارزیابي اصلي شان فرق لري. نو استاد باید په هغه سیستم ځان برابر کړي. خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثره استادان مثلا دی نسدیسی ډیر عمر لري، نو دې ته دا مشکله ده چې هغه څو څومره زته ونیسي د آنلاین درسونو او په هغه معیار چې باید برابر وي په هغه معیار نه دي برابر. مثلا موږ د کرونا په وخت کې درسونه آنلاین وو، خو متاسفانه ډېر ضعیف نتیجه یې وه، هېڅ نتیجه یې نه وه، ځکه چې اکثر شاګردان چې په ولایتو کې وو د درسونه بیخي محروم وو او دوی لپاره ناممکن وه چې دا درسونه بیا ادامه ورکړي. یعنی سخته کار ده په افغانستان کې.
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې؟
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري، څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي، څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي. دا دومره وخت کېږي له مختلفو شاګردانو سره وم، هر یو جلا جلا توانایي لري، هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن نه جوړ شي باور وکړي. نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده کشر دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو. زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي او دوی له موږ ګټه واخلي، چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو، موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو، موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخ ته لاړ شي. نو موږ کولی شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو او موږ کولی شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو. نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف کړي، څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بېرته ټولنې ته نه باسي، موږ بېرته کار وکړو، تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بېرته لاسته راوړو او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جمع کې د شماري او موږ ته هم هغه حق چې موږ د الله راکړی ده او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي.
د وطندار د آنلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی وچی د آزادې میلما په خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ra 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 shatana hulagra ra 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 ಮಾಸ್ತರ